کې ژوند کوي چې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادۍ اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپله ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي، او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې زموږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یوه ټولنه کې، په هغه همغه اساس هغه ټولنه ډېر زیات پیشرفت او پیشرفت کوی سي په خپلو ټولو چارو کې. یعنې د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوی سي چې پیشرفت ولري، او برعکس که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په همغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډیر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډیری ماشومان کوی سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي، چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبندې مرغه، چې له دې اته 10% نه اکثریت انجینی دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېره کمه لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېرې کچه باندې محرومې دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افرادو ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومانو ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدر او یباندی رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم سوي ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي، چې هغه د دوی د نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زکوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی پر راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري، او یا هم یو ډیر اساسي او منفي غیزی دا چې دوی د نظامی صفوفو سره یوځای کیږي، یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامی صفوفو سره یوځای کیږي. لکه څنګه چې مونږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشوم سره چیرته چې مصاحبه سوی ولا د 1500 ماشومانو نه 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلي فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یوځای سوي ولو، 12% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یوځای سوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یوځای سوي ولو، او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې مونږ په دې اړه بحث وکړو، نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه موظف سوی ولو او ګمارل سوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مثلث سوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل سي، چې دا هغه ناوړه اغېزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
آزادی
رادیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزویتا د تللو لاسرسی نه لري. او دوهم اساسی عامل فقر او اقتصادي مشکلات دي، چې اکثریت ماشومان د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې نسی کوي چې مکتبونو ته لاړ سي، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دي چې کار وکړي، یا هم اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي چې دوی نسی کوي، د دوی فامیلونو نه نسی کوي د دوی خوونه او روزنه حمایت کړي، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثر د دې سبب کېږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې که موږ اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون 23 ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنی هیڅ څوک نسی کوي چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45 ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی دا چې باید فامیلونو تر دې حده حمایت چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په 4 ماده کې او په 13 بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه نه برخمن شي.
ډیر مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي کې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟
ماشومانو د سالمې تربیې د سالمې تعلیم تربیې معیارو په حق لکه مونږ وایو، مونږ وایو چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي. یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوسته انسانانو اوسیږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوای سو چې معیاري تعلیم و تربیه ووایي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. اوریدونکو، تاسو به د جرګې لنوم سره حتمی آشنا یاست. په جرګې به مو خپل فیصله کړی وي، یا به مو هم پکې ګډون کړی وي، او یا به خپل د جرګې غړي پاتې شوی یاست. خو د جرګې د تاریخ او ارزښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي. موږ په نننې خبرونه کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې پر ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت غږیدلیو. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، جرګه د هغه ټولي نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي، او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوي.